فروغ صاحب تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خدل پیل کړی خوایي کبریت پریوشي جواب ورکولای شي.
موږ پوسی امکانات لري چې پر اختلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته خپل ځواب ورکړي.
ملګری ملتونه د افغان خبريالانو وژنې اندېښمن کړي خو ارګ وایي
اوس د افغانستان په ادبي او قضایي دستګاه کې هیڅ د سیاسي نشته چې د څېړنو باندې نیوي.
کندوز کې د سړک سر پلورل کې وایي
چې د نړۍ موږ د سروالینو پرې د خورا تیر سم
او د کورونا د زپون کې سپې پر مهال بیلابیلو هیوادونو له هند سره د روغتیايي توکو د مرستې ژمنه کړې. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې هم شمشاد زدران مختوړي. که تر پای را سره پاتې شئ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو اونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مسایناک وو امنیتي ساتونکي وژل شوی او د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی پوځي اډي او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces
په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر تر رسو، موږ به اډي په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکو او دا ټول هغه اډي دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلو.
د هغې پریکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روانې اپریل میاشتې په 14 اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 14 پورې ووزي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې که طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل څوک د دا تېروتنه نه کوي او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. په لوګر کې د مسایناک د کان وساتونکو د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاو خو 2 بجې د دغه ولایت د محمد اغه ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې وسلوالو طالبانو د مسایناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدی په وینا ساتونکو د مسایناک غونډ ته پر لار و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلې او ویلي دي چې 8 تنه سرتیري وژلې دي. بل ورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په ماینچاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قطالی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د یک شنبه په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلی قتالی زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران پخوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیمه قا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د اف سی کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنت بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنی مواد، روغتیایي تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړې چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بلورتا یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه بعد یو خبريال د وجل کېدو د ورستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبه په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل شو. که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټر سایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عملانې باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقه ایي شخړو او د اسلامي سختدریزو او بېلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. او د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او کنه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه بیا هم ولولئ یا یو اورئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پاتې د ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وزي او هم به ځینې تجهیزات د ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداري هم ورکړي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبې په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حده چې موږ مجبورونه اوسو، غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اډې ځینې تجهیزات، هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي، ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ریولسمه له افغانستان نووزی. د مې لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوه پټړون کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ورستۍ نیټه ټاکل شوې و. هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یوه تېروتنه وي چې کله افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
We have the military means to respond.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته پکله ک ځواب وایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یو تیر وطن وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړونو وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 15 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هره ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل، کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود، نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. میلر زیاته کړه، طالبانو ته دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
و موریدل چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې له دغه هېواد یې وتلو ته تیاری نیولی او په منظم ډول به وځي. په همدې حال کې د همدغو نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خبریالانو او بشری فعالانو پر وژنې اندېښنه ښودلې. دوی ویلي د فعالینو او خبریالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې هدفي وژنو د دوام لامل شوی. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې د افغانستان حکومت په لازم ډول د خبریالانو د وژنو دوسیې نه څېړي، خو ارګ بیا د راپورونه ناسم بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخي ځنګړي ريپورتري د خبريالانو او بشري حقوقو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضيو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک کې لیکلي، موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې د همرغلي چې د هدفي وژنو عاملین دنه مجازاتو لعمل خپل بریدونه تداوم ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړه او قانوني څېړنه وکړي او د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبریالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوی ده او هدفمن قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر د غشان په دغلي کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یتونه هم کړی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حمله ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په وروستیو سرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلي د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نیم نظری وای کمیسون په ژورنالیستانو او د بشري حقوقو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو باندې خنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغو ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهور ریاست مرسیال ویان لطیف محمود ازادي رادیو ته ویل چې له 1991 کال راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1320 قضیه سیړل شوې او داسې قضیه نشته چې نه بي سیړل شوې.
له 1391 کال نه را دی خو موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې سیړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د سیړلو وړاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبریالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم رازو ولایتي راپورونه ده. کندوز کې یو شمیر هغه کسان چې د خار په واټونو کې پلاس گاډو کې توکي پلوري وایي چې خاروالیه لدریو میاشتو راهیسې کار ته نه پریږدي. دوی وایي د کار ترې د غټي وټ لار اخیستي او کورنۍ له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کندوز خار د چپن فروشي راسکه ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو سلوېخ کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپه شوو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
پری میسی کی منزغلی یا خودی خواه گر وڈی کی بسی سم نے پریری کور کرائی دا دغه شي شار د حلقې شي خار جنگ دا بس دغه شي ګرودي دا بس موږ په قرار نه پریدي شروال دا خط ته قزل اورس موږ پریدي خپل کارو غریبی ته ډیر سن سره مخ از قام قرضدار اسوم لیکرا قرضدار اس دولت هم دا غوښتنه لسی دی موږ غا ووري
و ډیر شکلن شکر الله د کندوز خار په سړکونو ساتونه پلورل چې د خارولې ورستوي اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وای لدی لارې لسکسیزه کورونی ته نفقه ګټله
پیادرو تلاس پیادرو کې موږ شروالې نو پریدي دوه خراتیر شم سرپ سر ټریپینګ موږ نه پریدي موږ نو کوئی سوق سګارو کو دیوره د پیدا کو دو درې سو پیدا کو هغه دو درې سو پیدا کو موږ نه قطع کړو سوق مجبور مدل تر هغه موږ راځو کورم کړی دا درې میاشتې کې بیکار اوسو د درې میاشتې کوم مال قرض هغه سره سره نه دکاندار موږ ته پیسې را کوس موږ پیسې نو لګته سو ورکو
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوغ مترزان ستونزې منی او پر خاروالی غک کوي چې لاسی سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي
مارکیټ برشن مسایل سره ځای مناسب برشن تیار دي چې اینا را جابجا کنند. در غیر از این
خروالی باید دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې خروالی پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاس ګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د داسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنیه ریاست محترم امنیت ملی په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منظور کړی دا په منظور شوی پلان ماده موږ خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسی سوداګر د ښار په یو شمیر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړی وو خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاس ګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
د کندز له ښار ورزو د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت دغه ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه غواړي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلې دي د ننګرهار په مسؤلینو غږ کوي چې د دغه ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښاره سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونه سره له نږدې کار وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیرو 12 کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکو وایي اوس چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه نامنیو او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوې اخیستي او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودانه سي او یو د ولسوالۍ نوم واخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي باید منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسي ولې هغه قاضي چې یو لک او لزر تنخوا اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی دا سرباز چې د امنیت نسي او دای په شوبه کې دنه ناسي به د راشي خپل شوبې ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د سارک لوسوالي نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل ته من خپل قاضیانم لرو من سرنوالانم لرو د سارک لوسوالي
اخوا د سارک لوسوالي ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حصارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالي ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي. د حصارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حصارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانۍ چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي، ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغې ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر حصارک ته هم ازاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت، د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول، د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول، د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري. د ننګرهار اداره که څه هم په حصارک ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان بولي، خو وایي د حصارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حصارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي.
د حصارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا عملیات اوس هم جریان لري. د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي، تر څنګ یې حکومتداري برخې ته هم ځانګړي پاملرنه شوې ده. کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي.
حتاولا خوګیاڼۍ د حصارک د ولسوالۍ د ودانۍ د رغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزي حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي، څو بودیجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالی وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله مند دي چې نږدې وخت کې به خلاص تر وړنې ولري. د حصارک ولسوالۍ د اوسیدونکو او مسؤولانو غوښتنې او د ولایتي ادارې هیله مندۍ په داسې حال کې دي چې د ننګرهار د دوی شتو ولسوالۍ ولمنځه شیرزاد او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې لا هم پکې وسلوال طالبان شته او وخت نا وخت ترې د جګړو راپورونه او یو تر بل د زیان اړولو ادعا وکیږي. حصارک د ننګرهار جنوب لویدیځ ته د سپینغر په لمن کې د ډیورن پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د کابل له سروبي، د پکتیا له ځاځیاریوب، د لوګر له ازرې او د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ سره ګډې پولې او شاوخوا ډېر زره نفوس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس برا شو دی چې نړیوال ورځپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. پولیټیکو خبرونه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهلت ته کتنه کړي. د دې مهلت لمخې ټاکل شوی د امریکا او ناتو ټول ځواکونه د سپتمبر تر 18 یا څه باندې څلور میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خبرونه دي کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه سخت پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف و چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسنی او پخوانی لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلی له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابر کړي. استرالیایي ورځپاڼې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یو لیکنه خبره کړې. ورځپاڼې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلي دي افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بې ځایه نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په شلکلنې جګړې کې د خپلو ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېخ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې اتیا سرتیری لري او د سپتمبر تر 18 به یې له دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناچو د غړیو کابو 1000 سرتیری په افغانستان کې میشت دي. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون کړي چې جزئیات په دې راپور کې اور.
له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټولو اعلان او د طالبانو د حملو په ډیرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې په کې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمينه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمیز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف د جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي، سیمایزي او نړیوالې اجماع لامل شوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي، سیمایزي او نړیوالې هلي بدل کړه. هله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا د چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
مزار ورکړه کوم اندیز کړه چې موږ کولای شو په دې سولې کې مرسته وکړو. موږ دې ته په خاص ترګه ګورو ځکه چین روابط پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هر برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
په د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلې دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هند سره چې له کورونا وبا سره مبارزه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی د مرستو ژمنې وکړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس په کلي کې د څونامي په څیر سرایت کړی او روغتونونه د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړي. سپینې ماڼۍ وویل متحده ایالات به د کووید 19 واکسین، لومړني مواد، روغتیایي تجهیزات، تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه څرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنه کړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوز واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانونه وویل چې نشي کولای د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 10 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سایستلو د دزګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل د هند چې د کورونا وبا د ثقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. پاین هالك بریتانیا ویل د تنفس مصنوعي دزګاوی او نور روغتیایي وسایل به روانې ونی په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره اړیکې ترنګلې دي نوې دلی ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل بشری مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز آی دی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده، د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کرونا د نږدې د نیم لکه مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 190,000 هم ترې مړه شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په منظم ډول پیل شوی او دغلته د پوځي اډو تخلیه روانه ده. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپاري. په لوګر کې د مس عینک د کان و ساتونکي د طالبانو په یو برید کې وژل شوي دي. د لوګر د پولیسو ویان وایي چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته د محمد اغې ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې رامنځته شوې. د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول. د دغو کسانو موټر تیر ماښام د قشاروي په سیمه کې پر خښ شوي ماین برابر شو. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفري حلیمه قاشیرزاد به د لویدیځ آسیا د ای اف سی کپ په ډلهییزو سیالیو کې د حکم یا ریفری رول ولوبوي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي، د مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د خبریالانو ټولنه به د یو خبریال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دغه ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رد کړل. زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري، تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ او وای ورې پاتې ده ازادي رادیو ډاٹ کام. له دې سره د دغه خبرونه خبری مسایل هم سرته ورسیدل. راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم د انصاف په لټه کې، او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګر کو ازر کې ان شاء الله مونږ ژوندونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د پروان له ولایت د ازادي په نامه یوې خوونکې د نورو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې دوی مخکې په یو خونځي کې څو کاله د قراردادي خوونکو په توګه تدریس کړی، خو څه کاله قراردادونه ځنډول شوي دي. دا وایي دې کار بې سرنوشته کړي او اقتصادي ستونزې هم لري. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د پروان له ولایته ښوونکي آزاده خپله ستونزه په خپله ووایي.
زه ښوونکی یم. مشکل مې دا و چې په 96 کال کې زه د بل مکتب ښوونکي پایس د معرف وزارت څخه قرارداد کړی و. اوس زموږ سرنوشت معلوم نه ده. د عمر میاشت آخر قسمه دی، خو تر اوسه پورې زموږ سرنوشت معلوم نه ده چې موږ سره قرارداد کوي که نه.
څو کاله دې تدریس کړی و؟
3 کاله.
اوس ستاسو قرارداد ختم شو؟
وروستی کال مو ده.
وروستی کال دا چې کال خلاصي به به قرارداد ختميږي کنه؟ نو څه پر خوستا په خبره قرارداد پاتې دی کنه؟
څه کال قرارداد مو پاتې دی.
اوس تاسو تدریس کوئ کنه؟
نه، تر اوسه تدریس نه ده کړم.
خو هغه درته وای چې مرزه انتظار وباسي.
هغه ته ځان وای انتظار وباسي چې د وزارت څخه څه د علماء مونږ
خا یعنی تاسو غواړئ چې بل بیا قرارداد وکړي؟
بلې، موږ غواړو چې بیا آخر نه کال موده غواړو چې بیا قرارداد مو سره وشي.
اوس څومره وخت کیږي چې تاسو بې سرنوشت تاسو؟
پرس کال کال کې خو د کرونا په خاطر موږ بیکار پاتې وو. اوس هم موږ سره کوم قرارداد نه ده کړی.
ته یوازې او که نور خون کې شته چې د په دې سرنوشت تاسو اوس چې دغه قرارداد در سره نه کیږي یا تمه درکوي، څومره مشکلات سره مخامخ یې؟
مشکلات خو ډېر ده، نور کوم عاید او درآمد نه لرو، ډېر مشکلات لرو.
نو تاسو دا مشکل د رئیس د معارف سره شریک کړی نه دی؟
هغوی سره شریک کړی یو، خو وایي چې انتظار وباسئ تر اوسه کوم نامه موږ ته نه ده راځي.
یعنی بیخی منفی جواب در کوي او که نه وایي چې انتظار وباسئ؟
وایي تر اوسه معلومه نه ده، منتظار وباسئ. وایي انتظار وباسئ چې موږ سره معلوم شي چې تاسو سره قرارداد کوي نه کوي.
ښه، تاسو غواړئ چې بیا هم قرارداد وکړئ؟
او موږ غواړو چې بیا هم موږ سره قرارداد وشي چې خپل تدریس پیل کړو، خپل دنده پرمخ.
تاسو څومره تحصیل کړی؟
زه دارالمعلمین وایم.
دارالمعلمین دی ویلې؟ نو ولې رسمي ښوونکي کېږي نه چې قراردادي تدریس کوي؟
رسمي کې خو څو ځله په امتحان کې مشترک کړی وه، خو کامیاب نه شو.
یعنی بیا هم هڅه کوي، بیا هم هڅه وکړه چې کامیاب شي په کې؟
هر کله چې امتحان دیل شي په امتحان کې اشتراک کوي.
کور ودان، ستا مشکل به ورسوم.
تاسو څخه هم زیره مننه.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان د نجیبی آریان سره شریک کړه. اغلی آریان، د پروان له ولایته د آزادۍ په نامه یوې ښوونکي چې البته قراردادي ښوونکي و، آزادۍ راډیو ته ویلي چې څلور کال یې په یو ښوونځي کې په قراردادي بڼه تدریس کړی، خو په دغه وروستي کال کې قرارداد ځنډېدلی. دا وایي د دې له امله بې سرنوشته دي او اقتصادي ستونزې هم لري. د دوی د بیا جذبولو لپاره چې تدریس ته ادامه ورکړي څه پلان یا تدبیر شته؟
حق زمای خون کی پرته شکل چې د پوهنې وزارت له اساسي اړتیاو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د ښوونکو د کمښت مسله د دوی په جست سره حل کېږي. له هغه ځایه چې د څوارلسم مالي کال بودیجه په تاخیر سره پاس شو او د دوی د پروسې په تای مراحل کې لږ څه خنډ او ځنډ رامنځته شو، نو په دې اساس مالي وزارت سره په دې برخه کې کار کوو څو وکولای شو د دوی بودجوي مسایل حل کړو، وروسته له هغې د دوی د جذب زمینه برابره شي او دا استادان بیا ځلي د تیرو کلونو په شان د پوهنې په بهیر کې خپلو تدریس ته ادامه ورکړي.
اغلی آریان، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اکثر ښوونځي د ښوونکو له کموالي سره مخ دي او په ډیرو ښوونځیو کې دغه تشه په قراردادي ښوونکو ډکه شوې ده. تاسو اطمینان ورکوئ دغه ښوونکي ته چې بیا به ورسره هم قرارداد وشي؟
د حق زمان ښوونکو قرارداد په ټولیزه ډول باندې دوی یو کال لپاره قرارداد لري، البته یو کال چې دغه تعلیمي کال ګڼل کېږي چې مالي کال هم پکې نه شاملېږي، یعنی نهه میاشتو لپاره دوی قرارداد لري. د افغانستان د کار د قانون پر بنسټ هغه کسان چې په حق زمان ډول باندې کار کوي دوی د کار بدل کې مزد ترلاسه کوي، نو کوم میاشت کې چې دوی درس لري په هغه میاشت کې دوی معاش ترلاسه کوي. یعنی هم هر کال دوی سره د نه میاشت لپاره قرارداد کیږي، وروسته له هغې بیا د کال په پیل کې قرارداد بیا له سره کیږي او تازه قرارداد ورسره ترسره کیږي. د تیر کلونه به د حمل میاشتې په نیمایي او یا هم پای کې به دا قراردادونه ترسره کېدل، خو له هغه ځایه چې سږ کال د بودیجې له اړخه لږ څه ستونزې رامنځته شوې دا قراردادونه په ځنډ سره به ترسره شي، خو مالي وزارت سره موږ له ډېرې نږدې په دې برخه کې کار کوو څو وکولای شو چې د دوی د جذب زمینه برابره کړو. دا اطمینان باید شتون ولري چې د معارف له اساسي اړتیاو څخه یوې دا ده چې موږ حق زمای ښوونکي چې معارف د خپل له اړخه ډېره هڅه کوي څو د دوی د جذب زمینه ډېره ژر برابره شي، ځکه چې زمون په ښوونځیو کې د ښوونکو له کمښت سره ډېر زیات مخ شو او دا کمښت د دې استادانو په جذب سره تر ډېره بریده برطرفه کېدلی شي. خو بودیجوي مسایل هم باید پام کې ولرو، له هغه ځایه چې دوی قراردادي دي او د امتیاز په بدل کې کار کوي، نو تر ټولو اساسي مسله د دوی د
امتیاز موضوع ده چې هغه باید مالی وزارت سره په ګډه حل کړو او وروسته له هغې د دوی د جلب جذب پروسه پیل کړو.
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پروان له ولایته د ازادي په نامه یوې خونکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په خونځي کې شاوخوا څلور کاله په قراردادي توګه تدریس کړی خو د وروستي کال قرارداد یې ځنډیدلې او د پوهنې وزارت ویاند نجیبی آریان وویل چې په دغه مسأله کار روان دی او ډیر ژر به دغه خونکې جذب او تدریس ته به ادامه ورکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورکه سوی عزیزانو قدرمن اوریدونکو سلام. تاسو د ازادي رادیو دلاري د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی اوري. تر هر څه مخکې ستاسو روغتیا او سلامتي د لوی خدای غواړم. ګران اوریدونکو زموږ یو شمېر اوریدونکو کله کله په خپلو پیغامونو کې زموږ څخه غواړي چې د دوی د کوم پیدا شوی دوست یا عزیز نوم چې زموږ په کوم خبرونه کې خبر شوی دی خودي ونه کړی شوی چې دغه چا شمېره چې دغه شخص یې پیدا کړی ترلاسه کړي. نو غواړي چې موږ دغه پیغام په خپل آرشیف کې ولټوو او دغه شخص شمېره دوی ته ورکړو. درنو اوریدونکو موږ تل کوشش کوو چې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د خپل اوریدونکو هیلې ترسره کړو. خو کچیر زموږ دغه اوریدونکي چې کوم عزیز یې ورکړي د پروګرام له پیل کېدو مخکې یو قلم او کاغذ تیار او آماده ولري او کله چې د خبرونې په ترڅ کې د خپل کوم دوست په هکله کوم معلومات واوري نو سمدستي هغه یاداشت کړي دا به ډېر ښه وي. نو په دې هیله چې همدغه اوس مو قلم او کاغذ چمتو کړی وي او د خپلې خوښې دغه خبرونې ته په غور غوږ یاست د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو د پیغامونو په خبرولو پیلو.
السلام علیکم دا ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ایاز لطیفم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همتایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه لس کال عمر لري شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی په دې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 5 3 2. بله شمېره وایم 0 8 8 0 5 4 1. تلیفون شمېره در بیا وایم 0 8 8 0 2 5 4 1. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا غزیر رسول کرمون اردن کو کارکون کو سلامون علیکم پام دی ادم چر سلام کرام اردن کی چور دو خوش خوش علی زخت محمد خادم چری کی مندل دو دلمن دلتا واشر لسولی در کار دک دسم چھنی وجہ دا تو پیغام دار چ زمر قسم کی او کاست داوود پنا ما تقریبا دا درشت لیست کال کی است پام دا قسم کی وسیج پام دسم کی گزارا کوي دا داوود پنا ما دے پاسل کی خپل جان معرفت کوي بیرات ولات شندل لسولی از دی خار دکری پاسل کی دری وای نو کوم مومن مسلمان ورور غواړي چې دا اوس طالب باندې معلومات ترلاسه کړي هم غواړي چې دا اوس پیدا کړي کله کوم دوستان کوم ملګری کوم ورونه کوم شنو داس کړي باندې زما ځاګه ورې نو زما د کشمیر سره داړي کوم چې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. بل شمیره زه ځان کې کوم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. خو په امان.
السلام علیکم زخت اعداد مرسن والله خسی در وطمان سیم نو یو وند وقتی را کرد در پچی نمیگی در اصاب لخواست کاتسوی در نیم دی پچی یا دوی با دسکیره که خود نم دی نو ملومی نو کلی از چاو روی خود یه گولو باشتی پا درش مره زن بویی ای پر عویا زر شویویس نسواتی سلویش ای پر عویا وایا زندو سواتاک شویویس نشد از چاو روی ماشتی زن بویی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وسط وہ ضروری رکھی کہ مطلب یہ مطلب ہے کہ شروع والے سر کو مجھ پہ کہ کچھ نہ کال دے وہ کال ہو تقریبا دے وہ تو کندار میں بھی بغاری ہوئی اور قضا مومن مسلمان ہوئی نو نہ سے سوال ہے کہ تو شمار بن ائی کو ہوئی سی دے اغوانی تین شمار چپر و چپر و و ات یو درے صفر دری سلا شماره صفر و دری یو پنز نه دری دو ات ات افغانستان صفر و سو و دو سو یو اتی دری سو دری
السلام علیکم زه محمد اساق ابوانیم بلکې موږ یو کښنه بیره کړې دي من دې من را دلې ول سوالې دي نو دې دې خپل کورنۍ ته وسامه دي زه پر دې خبره هیله کوم دا پیغام راځي دا کښنه په سامه دي دا خپل کښنه دې بوز دې دې په سامه دي خپل کور ته چې کې دی واز ما ځاغه ورې دې کورنۍ ما ځاغه ورې را خپل کښنه دې بوز دې کښنه دې اوس موږ تر ما سره دي دې دې خپل کورنۍ ته دې په سامه دي دا دې خبره هیله کوم دا پیغام راځي او راځي خپل کښنه دې بوز دې خپل کښنه شمیره او دوه ما دې هیله کوم چې ځان بر واخی او ځنګ راځي راځي بوز دې ځا شمیره ده چې پر و تلور اته ن درې دوا و و دوا شمیره به یو ځل بیا ورتوایم صفر څلور اویا نه اتیا دو دېرش و سوه دو اویا
سلامونه لیکې ته راغلی یم زه سرداد ننګرهارې در سره یم ننګرهار ولایت نه یم دا دغه هلته یو کاري شمن پیدا کړی په سترګو نه بینام دی که چاته معلومات دي نو کاري فرید الله دی پلار نوم امان الله دی که هر چا که هر چا سخل کېږي نظر ته شماري وایم په دې هیله چې په دې شمارو سره به اړیکه ټینګه کړي او خپل دغه غړی لاسته را وړي ماري ورته وایم صفر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت طالبا شماره ورته وایم صفر اووه سوه اته اویا نهه سوه درې نهه سوه څلور شماري ورته بیا تکراروم یو یو ورته وایم صفر اووه اته شپږ شپږ پنځه پنځه څلور صفر دیوان شماره ده صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور که تاسو لګي ښه وخت
ماشوم پیدا کړی دی رسوزای کې جنغا نمیزې د شرازی اکا زوی دی او اخشه یکمت نمیزې زما آواز که هر سری اوري او د هر سری شناخته یې ورور یې زوی یې نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه شپږ نه درې اووه شپږ دوه نو بیا یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه صفر پنځه شپږ نه درې اووه شپږ دوه زه په لشکرګاه ښار کې یم هر وخت چې کوی سي دغه شمېرې ته زنګ ووري د تللي سا تیار دی او سلام
گران دوستان دا و هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوی عزیزانو او خپلوانو په حق له معلومات ورکاوه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم رکسوی عزیز هم په دې جمله کې وي او اوس په هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به په ګډه ورو چې د خپل رکسوی دوستانو په لټه کې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جما یو زویدا آسان نوم دا او تقریبا نه کال کیږي یا لس کال کیږي چې ورک دا او د خپل مریض علی مریض بیا زاده را دول کار کوم کو نا جما دا فایش ته چې دا نشه تور کی دې ته په هر ځای کې چې کراچی کې کلا ور کې چې به خبر کې چې په هر ځای د دنیا کې دا شمارو دې ما دا زنګ وې زبر شماره وایم پیپر و نه نه دوا ات یو دوا یو نه یو ری بیا ته خدارو مله شماره صفر و نه نه دوا ات یو دوا یو اخر کې نه دغه شماره باندې ما ته زموږ آسان نن دا کې میدان شهر دا د نرخ دوله سوالې ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم عبدالحنان مریم له کندهار ولایت اسما یو دوست رکی ده پرویز احمد پنوم یو کدی دا اعلان اوری او یو دوستان اوری نو خدای جی کیچی مصر ایتو سپر و نه نه سپر نه اته سلور و اته یو زمی بیوانا سپر و نه نه صفر نه اته سلور و اته دخلای فاما
سلامونه چې تاسو ته کوم چې دې آزادۍ باندې لګولې کنه د موږ په خو دې کې یو الکو شوې د بلال په نوم ټول جامع غوښتي دي چې ټلیفون شمیره کوم چې تر اوسه واتیا یو سره شته دو سره یو لس
السلام علیکم زه غایبول د فرا د ولایت د بلابلوک د لوصالی سره پاری کی کیما موږ یو د اماز وی دی تقریبا د دوا کال کې چې نه دره وسو موږ سره د منیر په نام دی شل کال عمر لري نو موږ پاره هیڅ معلومات نه لرو کدی خپل زما غاوري یا معنی د پاره به څوک معلومات نه لري په دغه شمیره ټلیفون کې څه پر و څه پر اته دوا واره و دوا واره څلور یو درې یو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے دوست فنانڈ گل محمد بن عبدالرحمن زیدی دا انارگل عبدل او دا خیر اللہ ورو بن صلاح کو ویلکم کدا هر چا ترې یا څوک لري یا د خپل زموږ زغ اوري په دا شمېر دي په تماس کې چې پر وای چې پر شپږ چې پر درې یو اتیا شپږ دېرش بیا شمېر له سوایم چې پر وای چې پر شپږ چې پر درې یو اتیا شپږ دېرش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو ورو ورکې د دولس کال دی نیمې سی پلادی
سلطان محمد په نامه د تازه ګل اکا زوی دی د ماماګي خوری دی نو دغه تقریبا د پروسه ښکار لا هیڅ کیږي چې ورک دی نه درک دی رسار سړی کې پاړه باندې معلومات لري ورور موږ سره په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي چې پر و و پنځه شپږ درې دوه ور دوه دوه شپږ څلور شماره یو ځل بیا تکراروم چې پر و و پنځه شپږ درې دوه ور دوه دوه شپږ څلور وسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زہر بلا دہل منگولا دواشیر دول سوالی سر خبر کو مجورت دوست لرو چھ پنامہ دا بلا جان دی دا اصلی دای معلوم نہ دی واشیر دول سوالی کی دل تز مشتر شناس لری کہ ہر محترم روز دے پہ حق معلومات لری مشتر دی پتہ لاندی چھ میرا بندی ہری کہ ونی چھ سپر وے سپر پنگا نہ نہ شپر یو و سپر شمرا یو دل جا در توام سپر و سپر پنگا نہ نگی یو شپته اویا
سلام علیکم مې دا پکې نه مسته دا ویره ټول څو دا بازارو چې ګوز دي مې نه خو به نه شي وې دا نه فال نه دا کې د معلومات نه کې ورور کور د دغه درک نه څه څه د دې زابل شي کوي د سوالي ریواز د کوم ځای ده نو معلومات واقعي ورزان نه شمه لري او انت کو چې په اویا او اویا د څه واسه ته شوګیس بل څه مې ده چې په اویا
ہر جگہ کی بھی وہ مات کے پردہ میرا بن جم گئی سپر ہوا سپر دعا سپر سے دور سپر میرا یو ذریعہ سپر ہوں سپر ہوا سپر دعا سپر سے دور سپر سے دور سپر اتر نو موږ په دې کې ډېر اندېښمن یو او د دې معلومات مسته نشته او نو چې به د کډین احتبانې مخته مستدان ګوري او موږ معلومات راکړي چې پر کومه ساحه دي او پر کومه علاقه دي او په څه کار باندې لګیا دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم جمعہ خان د بلغس ولایت د بل مرغاب د سوالی د فنران ته کلی سره په تماس کې زما یو ورک عزیز چې په نامه د سیاه خان دی دا څنګه کال کې نه درته شوی دی هر سره کلی هر سره کې په خپل مو ما چې په دغه شمارای ما سره لیکم څه پر و څه پر څنګه درې اته یو څلور شپږ نه. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. میں محمد گل دی خدمت دی دی می بلانی می د دول اسکار دی ورک دی د کندار ولای څه خبرې کو
د ریډیو ټورو کارکونکو او ریډونکو ته السلام علیکم. زه
نواب نیمیغم د زابل ولایت شاجیر ولسوالی د خالدین ولکلی د خدا پیغام پیغام زما یو زوی د اسلالی نیمیږي تقریبا تمیاسی یا نمیاسی وخت به یې کېږي چې له کوره د ختللی ده نو دا درک یې نه ده راته معلوم چې ته یو ځای بندي یې ورک یې که چېرې چا ته معلومات دي ده په هکله باندې وي او یا دی زما غږ اوري نو یا دې زما په دغه شماره باندې زنګ ووهي او یا دې ازادي راډیو ته پیغام پرېږدي چې پلانی ځای دی یا هغه ځای دې راوښي یا دې پته راکړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان د ولسوالۍ د چوکاټو د خلکلي څخه. زموږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د انبیا اکا ملسۍ دی چې مشوره په انبیا اکا دی مینه خانه کاري. تقریبا دا درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادراکه دی. هر مسلمان ورور په دې اړونده معلومات لري، یا د ژوندي یا د مرګ، موږ ته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي: 0 اویا شپږ شپېته 9 اتیا 8 سوه 3 اتیا. او شماره ځل بیا 0 اویا شپږ شپېته 9 اتیا 8 سوه 3 اتیا. وسلام. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکاټو رسېدلی.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ملالی مسلمه یم د هلمند نه او زما ورور نادرکه شوی دی. د 5 ورځو کېږي. یو کلن دی، د عمران په نامه دی. او کال چې مسلمان ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي. څه پروا؟ 3 1 3 8 5 9 8 0. بیا هم د اړیکې شمېره سپروه 3 1 3 8 5 9 8 0. شوخ تختې په من
درنو اوریدونکو. د ورکو سوي عزیزانو د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالي په هیله تر راتلونکي خبرونه پورې د خدای په امان. شکر.
درنو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چی تیر